په پیښور کې د سحر لس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او نیوز پروګرام ستونزې او سرکار دروړو خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی، تیر ورځ د پاکستان وسلوالو طالبانو یو شمیر کارکونکو خوشی کړی دی. افغان چارواکي وایي کابل لرونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دی مقرر کړی. او سعودي عرب او یو شمیر نور عربي هیوادونو له قطر سره خپل سفارتي اړیکې غوڅې کړې دي. د خبرونو تفصیل، تیر ورځ وسلوالو طالبانو د یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تختول شوي پاکستانی کارکونکي خوشی کړي دي. په بانو کې د استخباراتي ادارو ذرایو مشال ریډیو ته ویلي، دغه کسان چې د پولینډ د تیلو او ګیسو معلوموونکي کمپنۍ کې کار کاوه، د تیر کال نومبر په شپږویشتمه نیټه د نیمه قبایلي سیمې درازن دانه د تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې تختولي وو، او بیا یې د خوشی کولو په بدل کې د لسو کروڑو روپو غوښتنه کړې وه. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ فخرالاسلام خټک تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان بغیر له تاوانه د روژې د میاشتې په احترام او انساني همدردۍ په بنیاد خوشی کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا شپږ کسان وانه ته رسېدلي او د ګل په ورځ به خپلو کورونو ته ورسي. هلته په اسلام آباد کې د دغه بهرنۍ کمپنۍ جیو فزیکا یو چارواکي انوارالحق د خپلو کارکوونکو په خوشی کېدلو د خوشحالۍ څرګندونه کړې او د هغو خلکو مننه یې کړې چې د دوی په خوشی کولو کې یې مرسته کړې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د 1200 ترهګرو د وجلو ادعا کوي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR په خپل ویبپاڼه تیر ورځ خبر ورکړی چې دغه وسلوال د یادې صوبې په مستونګ او خواوشا سیمو کې د دوه ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې خبر تر مخه دا وسلوال په یو غار کې موجود وو. د استخباراتي معلوماتو په اساس پر امنیتي ځواکونو چاپه وهله. د وسلوالو سره په دغه نښته کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه جوبل شوي هم دي. وسلوالو ډلو لا هم په دې سنه دی ویلی. پاکستان وایي د افغانستان لخوا د ترهګر بریدونو وروسته په اسلام آباد بې بنیاده تورونه لګول به هغه ژمنې متاثره کړي چې تر مخه یې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. تېره ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت د سلاکار سرتاج عزیز لخوا یو بیان جاری کړی چې پکې نوموړي د ځینو افغان چارواکو د هغه کردار غندنه کړې کوم چې له ترهګر برید وروسته په سمدستي توګه په پاکستان تورونه لګول شروع کړي. سرتاج عزیز ویلي دغه عناصر د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کېدل نه غواړي. د یادونې ده چې افغان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې برید ذمواري په حقاني وسلوالې ډلې اچولی وه. ویلي وو چې د دې تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري، خو اسلام آباد د دغو بریدونو غندنه وکړه او په دې کې د لاس لرلو تورونه یې رد کړل. بلخو افغان چارواکي وایي د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي. د رپورټونو له مخې د کابل د وزیر اکبر خان مینې په زنبخ سلور لاره کې د اعتراض کوونکو کېږدۍ اوس هم ولاړه ده. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد په دې اړه بیګا مشال لیډیو ته وویل،
تر اوسه پورې لاریون کوونکي نه دي توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي. تر څو دواړو لورو استازي پرې غوښتنې بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملي جنبه لري پرې غوښتنې یو ګډې پریکړې یا تصمیم ته ورسیږي.
د حکومت خلاف اعتراضونو وروسته له هغه دوامدار شول چې د چهارشنبه ورځې د خونړۍ حملې په وړاندې په کابل کې مظاهرې په تشدد واوښتې او له اعتراضونو وروسته د تشدد په پیښو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر وایي له قطر سره یې سفارتي اړیکې او د اوبو او هوا د لارې هر ډول رابطې ختمې کړې دي. د هیوادونو قطر تورن کړی چې په ترهګرۍ کې لاس لري او په ښکاره د نړیوال قانون خلاف ورزي کوي. له قطر سره د سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو اړیکې وروسته له هغې خراب شوې چې تېره اونۍ د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر په حواله خبر خپور کړ، په کوم کې چې هغه ایران یو لوی قوت او حماس ډله د فلسطینیانو ریښتینی استازي بللی وو. قطر وروسته بیا وویل چې د دې هیواد رسمي ویبپاڼه هیک شوې وه او د امیر په حواله خپور شوی خبر بې اساسه دی. اسلامی دولت وسلوال ډلې په لندن کې د ترسره شوی ورستی برید ذمہواری منلې. دغه برید چې د اتوار په شپه رامنځته شوی و، پکې دریو بریدګرو اول په خلکو ګاډې وخېجاوه او بیا یې خلک په چړو وهل. په دې پیښه کې اووه کسان وژل شوي او لسلوېختو زیات ژوبل شوي دي. دغه درې واړه بریدګر په موقع پولیسو په ډز ووژل. بلخوا د لندن پولیسو ویلي د یاد برید سره په تړاو یې د ښار په بېلابېلو سیمو کې دولس مشکوک کسان نیولي چې پکې اووه ښځې او پنځه سړي شامل دي. ایرانی ملاتړ لرونکي عراقي ملیشه وایي په دغه هیواد کې یې د شام پولې ته نږدې سیمه له اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاصه کړې ده. پاپولر موبلایزیشن فورس نومې دې ملیشې پرون اعلان وکړ چې د عراقي هوایي ځواک په مرسته یې الباج نومې ښارګوټی په مکمله توګه له یادې وسلوالې ډلې آزاد کړی دی. دغه ښارګوټی د شام نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره په رصد کې مهم بلل کیږي. او بل خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غنګوسې رد کړې چې ګنې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ په اړه داسې مواد لري چې په ترس کې په هغه فشار اچولې شي. پوتین زیاته کړې چې هیواد یې د 2014 کال په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه هم نه ده کړې. تیره ورځ د امریکایي ټلویزیون ان بی سي سره په خبرو کې پوتین وویل د ترامپ په اړه د مجبورونکي موادو لرلو خبره ناسمه ده او دا چې دغه ډول مواد به یې له کومې او څنګه ترلاسه کړي وي. ولادیمیر پوتین په دغه خبرو کې همداراز وویل چې ماسکو په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنې ته ضرورت نه لري. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو ویلي طالبانو هغه شپږ تنه پاکستانی وګړي خوشي کړي چې د پولینډ هیواد له شرکت سره کار کاوه او تیر کال درازین د څخه تختول شوي ول. د پاکستان پوځ د اماړیکو څنګه بیا د بلوچستان په مستون کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو خبر ورکړې. افغانستان حکومت ویلي یو تن انتحاري او د ملګري نیولي چې غوښتل د بیلابیلو ترهګر بدونو په کولو سره په کابل کې د سې شنبه ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي.
انا صاحب د کوشش راغلی و د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسا یې غوښتله چې له منځه یو سي ای بیلابیل چاودنې کړې وای.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه دریز لري چې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې د بدلون په پروسه کې ځنډ د دې لامل کیږي چې هلته د وسلوالو ډلو فعالیتونه دوام وکړي. د چارو یو شنونکي هم دا خبره مني.
مکمل طور خاورې نه فرسان دي یو زمونږ د ترهګر شته نه هلته نه په پاکستان او افغانستان دواړو کې ترهګري کوي.
او د دېونه په ستونزه او سرکار خبرونه کې د شمالي وزیرستان د لری پروتو سیمو د اوسیدونکو خبري اوري چې وایي روغتیاي اسانتیاوي نه لري.
اغري نقشه پرته چې میش کیمې مسالې دي د سپاتال ډاکټر د پښښینی زنانا ډاکټر هاوی پښې
هله د لمشال رادیو سروس. او دا هم ولنی موجود خبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې طالبانو هغه شپږ تنه پاکستانی وګړي چې د تیلو او غازو لوی پولندي شرکت سره کار کاوه او تیر کال د راځند څخه تختول شي ول خوشی کړل شي. د یادې کمپنۍ پاکستانی مشر هم د دې خبرې پخله او ور باندې خوخي څرګند کړی ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا ویلي طالبانو د دغو کسانو د خوشی کولو په بدل کې له حکومت کومې غوښتنې نه دي کړې. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د پولینډ د تیلو او ګیس جیو فزیکا کمپنۍ او په ډیر اسماعیل خان کې د خوشحالۍ ادارو چارواکو مشال ریډیو ته په خلای کړای دی چې د اتوار په 13 ورځ طالبانو د دغه کمپنۍ اغاش پېش پاکستانی ملازمین خوشی کړی دي چې کوم ځن نه سرګند وسله والو د نیمې قبایلي سیمې درزندانه د تیر کال د 11 میاشتې په شپږویشتمې نېټې تښتولي وو. د روزرایه ده راوښول چې تښتولي کاسون د سولي وزیرستان ستر پندغولي ونه تر رسیدلې دي. اونن د دریم پورز با سب وخت ها د پنجاب پر شهر اٹک شیخ پلو کالو کورونو تا ورسېږي. بل طرف ته په اسلام آباد شه د جیو فزیکا کمپنۍ ستر چارواکي انوار الحق د تښتولو کاسانو پر خوشی کول خوشی جوته کړي او د غوي ملګریو شګړه یې منلې ده. چې کومو د دغو بندیانو پر خوشی کول کښې یې د دوی ملاتړ کړی دی. دا دې هم یادوي چې دغه تښتولي کسان د تحریک طالبان پاکستان مسعود سویلي وزیرستان حلقې په قید بندیان وه چې په ابتدا کښې دغې تحریک د دوی د خوشی کولو په بدل کښې د لس کروڑه کلدارو د بونګې غوښتنه کړې وه. خو د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک تیر ماښام بیا مشال ریډیو ته وویل چې بندیان ملازمین د روژې د میاشتې په احترام انساني همدردۍ او خیرسګلۍ د جذبې لاندې خوشی کړي شوي دي. پولیټیکل ایجنټ دا هم زیاته کړه چې تښتونکو د دوی د خوشی کولو په بدل کښې هیڅ قسم ته د بونګې غوښتنه نه ده کړې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د تیرو دوو ورځو د عملیاتو په ترڅ کې یې 12 وسلوال وژلي دي. د پوځ د دې خبر په اړه په کوټه کې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین موږ ته په تیر سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات ورکړل.
د فوج لخوا چې کوم اعلامیه جاری شوی ده په هغه کې ویل شوي دي چې د یو مهم کمانډر په ګډون 12 وسلوال کسان چې دي هغه وژل شوي دي او د دوه فوجي افسرانو په ګډون 15 عسکر چې دي هغه ټپیان شوي دي. دغه عملیات چې د مستونګ سیمه ده، سپلنجي دا یوه غرنۍ سیمه ده، په دې کې شوي دي او په لویه کچه د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دوی وسله نیولې ده. ډېر لوی کیمپ چا چې به په صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلودی، چارواکو دا ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې څرخي الوتکې هم کارول شوي دي. په کوټه کې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي هم د دغه عملیاتو تصدیق کړی دی، خو دوی تر اوسه دا نه دي ویلي چې دا مهم کمانډر څوک وو او د کومې ډلې سره لاس وو. خو البته د فوج د خواچ کم بیان ورکول شوی دی، یو مختصر بیان په هغه کې دا ویلي دي چې د دې عملیاتو تفصیلي جزئیات چې دي هغه به ډېر ژر و ولس ته ښکاره کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ماښام د یو بیان په جاری کولو سره د افغانستان حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د کابل د 1.5 مید ځانمرګي برید هغو وسلوالو ډلو کړی چې د پاکستان حکومت یې ملاتړ کوي. پر دغه موضوع هم په تیره سلام پښتونخوا خپرونه کې له اسلام آباده زموږ خبریال احمدالله موږ ته دا معلومات راکړل.
د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز په کابل کې د 13 میاشتې په 1.5 او دروانی میاشتې په 2 نیټه چې کوم د ترهګرۍ پیښه شوې وي نو په هغه کې د پاکستان د ککړتیا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه خلک دا قسمه تورونه لګوي څوک چې په افغانستان کې امن او قلارۍ کې دلچسپي نه لري. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې سرتاج عزیز تیره ورځ په خپل بیان کې ویلي دي چې د افغانستان دننه او بهر ځینې خلک په پاکستان بې بنیاده تورونه لګوي او دوی د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خرابولو په ایجنډا باندې کار کوي. د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د ټولو مسلو حل لپاره هر ممکن مرسته کولو ته تیار دی، ځکه چې یو پرمن او باثبات افغانستان چې کوم دی هغه د پاکستان په ګټه دی. سرتاج عزیز دا هم ویلي دي چې پاکستان د کابل چاودنو پاکو او رڼو پلټنو چې کوم دی هغه حمایت کوي او دغه چاودنو فورن وروستو په پاکستان تورونه لګول چې کوم دي دا صحیح خبره نه ده. ځکه چې د 13 میاشتې په 1.5 نیټه په کابل کې کومه حمله شوې وه چې پکې شاوخوا 90 پورې کسان چې کوم هغه وجل شوي وو چې پکې زیاتره ولسي وګړي شامل وو او د دغې حملې 3 ورځې وروستو یعنی د جون په 2 نیټه د کابل په شمالي برخه کې په جنازې باندې چې کومې چاودنې شوې وې نو په هغې کې 19 کسان وجل شوي وو. که څه هم د دغه 1.5 مې چې کومه حمله وه د دې پړه چا په غاړه نه واخیستې، خو افغان حکومت دا تورونه په حقاني وسلوالې شبکې اچولي وو او دا یې ویله چې دغه شبکې دا برید د پاکستان په مرسته کړې. خو پاکستان د کابل دا تورونه نه صرف هغه وخت کې رد کړي وو، بلکې سرتاج عزیز پرون چې کوم دی هم یو بیان جاری کړو او دغه تورونه یې پکې رد کړل.
اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله. او د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو کابل ته وډله وسلوال کسان استولي وو چې په دغه ښار کې د 3 شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړې. د دې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولې د چارواکو په وینا غوښتل یې د کابل په وروستیو مظاهرو کې ځان والوزوي او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واړوي. د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان ویلي د کابل له خونړي برید وروسته د حکومت ضد اعتراض کوونکو تر اوسه خپل استازي د خبرو اترو لپاره حکومت ته نه دي معرفي کړي. پریړه نور له احمد تکل څخه.
افغان حکومت وای هغه مشکوک تروریست چې د چارواکو په وینا د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې د ناکامې انتحاري حملې د ترسره کولو په تور نیول شوی، په کابل کې پر را روانې نړیوالې غونډې د حملې لپاره له کوټې څخه استول شوی و. د ملي امنیت عمومي ریاست د سالم عزدیار د جنازې پر مهال له چاودنو وروسته پرون د یو انتحاري برید کوونکي د نیولو خبر ورکړ او ویې ویل له دې تروریست څخه له تحقیقاتو وروسته نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل نیول شوی کس چې اوس یې 12 نور ملګري هم نیول شوي د طالبانو لخوا په کابل کې د سه شنبې ورځې د نړیوالې غونډې د تخریب لپاره استول شوی و.
لومړنی معلومات دا ښیي چې دا نفر د کوټې راغلی و د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسه یې غوښتله چې له منځه یو سي ای یو ډول ستونزې پیدا کړي، ځکه نړیوال هم دلته ګډون کوي په دې ناسته کې. کابل کې باید بېلابېلې چاودنې کړې وای چې ممکن نورې چاودنې هم پر لار وي او د دغه تحقیقات څخه به دا معلومه شي. دا لومړنی معلومات دي، تحقیقات اوس هم جریان لري.
چارواکي وایي چې د سالم عزدیار د جنازې په مراسمو کې چاودنو اووه کسان ووژل او له نوي زیات یې ټپیان کړل. د مشرانو جرګې د مرستیال مشر زوی د جمعې په ورځ په کابل کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په اخو ډب کې ووژل شو. اعتراض کوونکو د ولسمشر او اجرایه رئیس د استعفا او د امنیتي ادارو د مسؤولو مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله. د دې اعتراض کوونکو د تحسن کېږدۍ لا هم ولاړه ده، خو د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی آزاد وایي چې اعتراض کوونکي تر اوسه نه دي توانېدلي له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي غوره کړي.
تر اوسه پورې لاګین کوونکي نه دي توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي، تر څو دواړو لورو استازي پرې غوښتنې بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملي جنبه لري پرې غوښتنې یو ګډې پریکړې یا تصمیم ته ورسیږي.
په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې روان دي چې ټاکل شوی افغان حکومت سبا د کابل د پروسې په نوم د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. چارواکي دا غونډه چې په ډېرو حساسو شرایطو کې جوړیږي مهمه ګڼي. د ارګ رسمي ویبپاڼې پرون په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د کابل د پروسې د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وشو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنا مشر ویلی د هغه دا پاړه چې ګواکې د ایران سفارت د کابل خار د زنبک سلولاری ته چیرمه موټر بم حمله پلان کړی باید سړنی وشي. فضل هادی مسلم یار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کابل په ورستۍ حمله کې د ایران د لاس لرلو په تړاو د سنټرانو تر سرګندونو وروسته ټینګار وکړ چې په دغه اړه باید سړنی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل د ورستۍ خونړۍ حمله په تړاو سړنی روان دي. لکابل د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي د کابل خار د زنبق سلور لارې ته سیرمه موټر بم حمله یو پیچلې مسأله یادوي او ټینګار کوي چې په دې تړاو باید هر اړخیزه څېړنې وشي. سناتور عبدالله قرلق د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل داسې اسناد په لاس لري چې دغه موټر بم حمله په کابل کې د ایران د سفارت له لورې پلان شوی و.
دا د ډیر خور وړ مسله ده. کوم معلومات چې موږ لرو دا حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا طرح شوې د حقانی شبکې او ایران سفارت په مرسته ترسره شوې ده او باید په دې تړاو هر اړخیزې څېړنې وشي.
د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په زنبق سلور لارې موټر بم برید وشو چې د مسؤلینو په خبره شاوخوا نوي کسان پکې ووژل شول او سلور سوه ټپیان. پاکستان په کراتو د افغانستان لخوا د تروریستانو په ملاتړ تورن شوی او دا مهال د نړۍ یو شمیر چارواکي په ځانګړي ډول امریکایي چارواکو هم ویلي چې تروریستان په دغه هیواد کې خوندي پټ ځایونه لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا ایران د کابل په خونړۍ حمله کې تورن شوی دی. یو شمیر سناتوران وایي ایران تر دې وړاندې هم د افغانستان په نامنیو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو ته د وسلو ورکولو او سوریې ته د افغانانو په لګولو کې ښکېلو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په عمومي غونډه کې وویل پاکستان او ایران په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او حکومت ته پکار ده چې د یادې پیښې عاملین معلوم کړي. دو ویل د کابل خار د چهارشنبه د ورځې موټر بم چاودنه یو نه هیریدونکې پیښه ده.
بدون شک د چهارشنبه د ورځې پیښه ډېره خطرناکه او بده پیښه ده. د تحقیق او پلټنې غوښتنه یې کوو ولو که سل حادثې نورې هم استخراج شي، او نظر دغه معلوماتو له مخې نه لکه څنګه چې کورلک صاحب وویلي هغه ځای کې چې پولیسو بیرادار خلک وو چې یو د سفارتونو د کارت او د هغوی د ټکر نه استفاده شوې ده، نو کورلک صاحب ایران نوم واخیست. دا باید واضح او معلومه شي حکومت که شل همداسې حادثې نورې هم تکرار شي موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو، امنیتي مسؤلین وغواړو، کشفي مسؤلین، او د چهارشنبه ورځ د حادثې پوښتنه وکړو.
خو یو شمېر نور سناتوران بیا پر کشفي او استخباراتي ادارو انتقادونه کوي چې د تروریستانو په پیژندګلوۍ کې پاتې راغلي دي. د مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به امنیتي او استخباراتي چارواکي د کابل د وروستۍ حملې په تړاو خپلې غونډې ته راوبولي. دا چې د کابل ښار د وروستۍ خونړۍ حملې څېړنې تر کومه رسېدلې او په دې پیښه کې کوم هیواد لاس لري، د جمهوري ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد یې په اړه وایي.
ایران د سفارت یادونه وکړه، په دې اړه باندې هېڅ نه دي ویل شوي، اما څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دا تحقیقات بشپړ شي. هغه چې په دې مسایلو کې شتېل دي غوسه به قانون شي.
په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګې هم د چهارشنبه د ورځې د حملې په تړاو دوه فوق العاده غونډې ترسره کړې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل په دې بحث وکړ چې هغه کسان باید محاکمه شي چې د کابل په وروستۍ خونړۍ حمله کې غفلت کړی دی. تر اوسه په کابل کې د ایران سفارت د افغان سناتورانو د وروستیو تورونو په اړه څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې په لور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو په عیني او انتظامی حیثیت کې د ممکنه بدلونونو په اړه خبرې ګرمې دي. په تیرو وختو کې له یادو سیمو څخه د پاکستان په پارلمان کې د منتخب استازو او ځینو سیاسي ګوندونو ویلي چې د فاټا موجوده حیثیت په سیمه کې د ترهګرو د بلاواسطه مرستو سبب کیږي. دا چې دغو سیاستوالو دغه دریځ تر کومه بریده سم دی، د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان قبایلی سیمې د تیرو څو لسیزو راهیسې د یوې داسې جغرافیایي برخې په توګه پیژندل کیږي چې ورته د علاقه غیر یاغستان او آزادو قبایلو نومونه ورکړل شوي، چې ترې دا تاثر اخیستل کیږي چې ګوندې دغو سیمو کې د قانون عملداری نشته او ځکه وسلوالو ډلو دغه سیمې خپل پیاوړي مرکزونه ګرځولي دي. امریکا په دغو سیمو کې د مهمو نړیوالو ترهګرو د له منځه وړلو لپاره په سلګونو ډرون حملې کړي او د پاکستان پوځ په یادو سیمو کې په لسګونو پوځي عملیات کړي. اوس پوښتنه دا ده چې وسلوال آیا په دغو سیمو کې پیاوړي سنګرونه او روزنیز مرکزونه ځکه جوړوي چې یادې سیمې په آیني او انتظامي توګه یو ځانګړی حیثیت لري که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال طاهر خان دا نظر لري.
قبایلي سیمې چې د وسلوالو د کنټرول د لاندې وي دغې خو خپل ماضي شته. حالت بیا داسې شی و چې دغه سیمې بیا د دې کارونو لپاره یو مرکز وګرځېد. دلته کمزوری د حکومتونو شته، پاکستان د ادارو هم شته چې دغه ټول کمزورونه بیا حالت داسې پیدا شو چې د بدقسمتۍ نه قبایلي سیمو سره ترهګري دهشتګردي هغه وتړلی.
خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې د یوې منصوبې له مخه قبایلي سیمو کې انتظامي خلا رامنځته کړل شوې ده چې له وجې وسلوالې ډلې پیاوړې شوې دي.
نمنګ د انګریزانو غو پخوانی نظام پرې خود او نه خپل نظام کو اوس دې سره کې په قبایلی سیمو کې مکمل طور خاورې نه فرسان دي او جن یو طرف ته دي سول انتظامی بل طرف ته قبایلی مشران کوون نمن زنانو منشو کوستل شو اوس دا راځي چې داسې حالات کې چې هیڅ پته نه لګي په ځان سره خبره کولای شي که څه ول انتظامی سره خبره کوي هغه سره ستاسو په چارواکي هر څه وایي ګمان دا 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 چې اوس موږ د ترهګر شته
بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د قانون او عامه امن پخوانی ډیپټی سیکرتر عطاو رحمان بیا د شمیم شاهد او طاهر خان د ری سره اتفاق نه لري او زیاتوي
گورنمنٹ ٹریک نه وی یا د گورنمنٹ نشي د هغه وجنا یا مول څه د وجنا هغه ته کنټریبیوټ کوي کنه دا حکومت او دا داسې کټو کټو خبرو کې لکه کراچي یا نور کټو خبرو کې لاهور او بل څه چې جوړ شي چې مندري شي د دې شي لري کنه کبيري کې می خو د دې د خاص غنښت لکه څنګه یو جنا څه وایي دا د دې سټیټس د وجنا د ټیریزم دی یا نو تاسو خبره کومه نه کیږي چې کله چې وځينا د قبایلی موجوده سټیټس ته وځينا د ټیریزم سیوا شي
د قبایلی سیمو پارلماني غړیو او ځینې سیاسي ګوندونو په بیا بیا ویل دي چې د یادو سیمو موجوده انتظامیه او عیني حیثیت تر هغه ته په پیاوړي مرکزونو جوړولو کې مرسته کوي او باید دغه حیثیت بدل شي چې په ریښتونی مانو کې د ترهګرۍ مخنیوي وشي
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غږی په خیبر پښتونخوا کې د ناروغیو ضد واکسینو حکومتي پروګرام مشر وایي له صوبی او قبایلي سیمو څخه په بشپړه توګه د پولیو رنز د خاتمې لپاره لا هم یو لړ اقداماتو ته اړتیا ده. که څه هم حکومتي چارواکي دا کوي چې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګېدو پیښې راکمې کړي، خو شنونکي وایي حکومت باید په دغه برخه کې ولس ته عامه پوهاوی ورکړي او د هغوی لپاره چاپیریال صفا وساتي. تفصیل زمونږ د همکاري انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا کې د واکسینو پروګرام مشر حمید افریدی وايي په صوبا او قبایلي سیمو کې د شوې وروستۍ سروې تر مخه د سکولو لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د خراب اوبو نالې او نورو سیمو ته تګ هغه څه دي چې له وجې د پولیو په څیر ناروغۍ نشي ختمېدلې. حمید افریدی سیاتوی په وروستیو کې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د واکسینو پروګرام هم زیانمن شوی دی، خو حکومت د پولیو په څیر ناروغیو ختمولو لپاره پوره هلې څلې پیل کړې دي.
زمونږ سم په خبر کې د انوایرمنټل سیمپل چې دی پوزېټیو راځي، دا زمونږ لپاره یو وری ایریا ده. دویمه د وری ایریا دا چې زمونږ روټین ای پی آی چې دا سفر شوی و، نو اوس ګورنمنټ ډېر سیریسلی په روټین ایمونایزیشن پروګرام چې دی کوم ای پی آی پروګرام دی، په هغه باندې ډېر زیات سټرس واچولو. موږ ته پکار ده چې هغه ډېر تیزې سره موږ خپل لیول ته یوسو، نو اله به په پوډیو کې چې کوم ګیم شوی هغه به سسټینیبل.
په خیبر ایجنسی کې ډاکټر سمین بیاوای په قبایلي سیمو کې د روغتیايي او په ځانګړي توګه د پولیو ضد کار کوونکو لپاره د پخا پرتله امنیتي حالات ښه شوي دي چې له وجې د پولیو په سر ناروغۍ په مکمله توګه ختمې دي شي. نوماړی سیاتوي حکومت باید د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونو سره سره په چاپیریال هم کار وکړي.
هم ضروری دی د لپاره، مطلب چې واټر غم په کار دی، او دین علاوه چې کوم د های ریسک پاپولیشن دی مایګریشن کې یو فرض کړ کا افغانستان نه مونږ ته کیږي نه پکتیا کې وسم تقریبا 15 پکې سره غړي چې دا زموږ وزیرستان سره اټیچ دی کنه، چې ادروایز نو خو ان شاء الله خپل مشن کې کامیاب یو. فاتان تقریبا نو سره پوری فوجي فریدا
په مې میاشت کې د پولیو سیت کمپاین پر مهال یو چارواکي ډاکټر اکرم مشال ریډیو ته ویلی ول بنیر بردیر او چترال کې د سرشمیرنې او امنیتی تدابیرو د نشټوالي لوبجه د پولیو کمپاین سندبل شوې ده. بلخوا خبریال او پرختیایي چارو نظر لرونکو عمر فاروق وایي د غنو پوزي عملیات وروسته په ډیرو سیمو کې امنیت ټینګ شوه دی، خو حکومت د کمی پاملرنې لبچي د پولیو کمپاینونه اوسندوي. نو موړي سیاتوي چې له مهمونو سره سره دی د پولیو نورو ناروغیو په اړه پولیس کې پوهاوی هم پیدا کړل شي.
د اوس خلکو ته پته کتاب پولیو کتلې ماشتي نه ته ورته راشه د بجلی نه وایي ځینې ورته وایي زموږ لاره کچا ده مونږ لاره په حقه الګ مونږ دا کمپین پریږدو مونږ ماشومان ایون ځینې ورکې ایجوکیټډ خلک دی هغه یاشي پاسې نه ورکې ماشومان ته غټه مسله دا ده چې دې کې د سیوریج مسله ده مونږ سره، لکه د سیوریج سیستم ډېر په بد حال باندې دی. لکه دلته په دې شاهین مسلم ټاون کې د 17 یونین کونسل اوبه راغونډېږي، چې دلته نه سامپل دی واخلي هغه سامپل کې پولیو وایرس راشي. بله خبره دا چې په فاټا کې مونږ سره اوسه پورې د سیوریج سیستم شته نه.
د خیبر پختونخوا د ویکسینو پروګرام مشر حمید افریدی په خبره سږ کال په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د پولیو یو پیښه هم نه ده رپورټ شوې، البته په پنجاب او ګلګت بلتستان کې د پولیو یو ناروغه مخې ته راغلې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش پلنډو سپو 2013 15 3 شپته او 15 وسوشپیتا کلو هرتز.
ردم کو مشال ریڈیو تا تاسو غږی په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې د منور شانه د خبرونو لنډی سور.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تختول شوي پاکستانی کارکونکي خوشې کړل. استخباراتي چارواکي وایي دغه کسان چې د پولینډ د تیلو او ګیسو معلوماتي کمپنۍ کې یې کار کاوه، د تیر کال نومبر په 26مه نیټه د نیما قبایلي سیمې د رازندانا تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې تختولي وو. د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د 12 ترهګرو د وجلو ادعا کوي. د آی اس پی آر د وینا تر مخه دغه وسلوال د یادې صوبې په مستونګ او خواوشا سیمو کې د دوه ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې وجل شوې دي. وسلوالو ډلو لا هم په دې اړه سندې ویلي. پاکستان وایي د افغانستان لخوا د ترهګرو بریدونو وروسته په سمدستي ډول په اسلام آباد بې بنیاده تورونه لګول به هغه ژمنې متاثره کړي چې تر مخه یې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. افغان حکومت په کابل کې د چهارشنبه د ورځې برید ذمواري په حقانی وسلوالې ډلې اچولې وه او تور یې لګولې و چې د دې تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. افغان چارواکي وایي د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خپلو د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي. د ریپورټونو له مخې د کابل د وزیر اکبر خان مینې په زنبق سلور لاره کې د اعتراض کوونکو کېږدۍ اوس هم ولاړه ده. د حکومت خلاف دا مظاهرې د چهارشنبه د ورځې د خونړي برید وروسته شروع شوې. سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر وایي له قطر سره یې سفارتي اړیکې غوسې کړي دي. دې هیوادونو قطر تورن کړی چې په ترهګرۍ کې لاس لري او په ښکاره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه ګنګوسې رد کړي چې ګنې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اړه داسې مواد لري چې په ترڅ کې یې په هغه فشار اچولی شي. پوتین زیاته کړي چې هیواد یې د 2018 کال په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه هم نه ده کړې.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي په لندن او افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښو وخت یو ډیر لوی معنی خیزه صورتحال لري. د برتانیې په برمنګم ښار کې چې کله د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبه شروع کېدله، د هغې یو څو ګنټې مخکې په لندن کې د ترهګرۍ پیښه وشوه. او دې لړکې دا خبره هم ډیره اهمه ده چې د برتانیې سیکورټی فورسز درې ترهګر وجلي. بل پلو که په افغانستان کې په شویو چاودنو باندې غور وکړی شي، نو دا حقیقت مخې ته راشي چې په 6 جون په کابل کې د 25 ملکونو یو ډیر اهم کانفرنس شروع کیږي او د دې کانفرنس مقصد په افغانستان کې امن پزې کول دي. څو ورځې وړاندې په سعودي عرب کې د 9 اسلامي ملکونو یو پوځي اتحاد جوړ شوی دی. د دغه اتحاد مقصد هم ترهګری لمنځه وړل دي. نو په داسې صورتحال کې د دې خبرې ضرورت پیښ شوی دی چې د ترهګری د خاتمې لپاره د عالمی پوز یو اتحاد جوړ کړل شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پاکستان د عامو خلکو لخوا د ګرانۍ پر ضد د میوو یا فروټو اغستونه درې ورځنی بایکاټ له کبله اسلام آباد، لاهور، پېښور او د کراچۍ په شمول د ټول ملک په منډیانو کې د فروټو په اغستو کې 50% کمی راغلی دی. اداریه وایي د ګرانو فروټو خرڅولو پر ضد دا مهم په سوشل میډیا باندې شروع شوی دی او په دې کې هر پاکستانی وګړي برخه اخیستی. او د ملک په تاریخ کې دا په لومړي ځل وشوه چې دومره په منظمه توګه د ګرانۍ پر ضد مهم چلول کیږي. د ادارې په وینا چې کله دا مهم شروع شو، نو د سندھ حکومت، د پنجاب حکومت، د کراچۍ کمیشنر د ولس د دې دریځ تایید وکړو. نو په داسې صورتحال کې سوال دا راپورته کیږي که د ولس لخوا دا بایکاټ په سمه توګه وي، نو بیا د ریاست ذمہواري چرته ده؟ اداریا آخري کې لیکي د ولس لخوا د فروټو ناغستو د بایکاټ مهم خو په ارضي توګه په نرخونو اثر غورځولی شي، خو په نرخونو په مستقله توګه کابو کول د حکومت ذمہواري وي. نو باید چې حکومت دې لړکې خپله ذمہواري وپیژني او د هغه چا پر ضد کاروایی وکړي چې څوک په دې عمل کې ککړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانه افغانستان پلو د امریکا د نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر پالیسۍ او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی پر لندن ښار د شنبې پر شپه د شو ترهګر بریدونو او ورته د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په څیر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي، تاسو ته تفصیل درورو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اداره یې په افغانستان کې له یوې زړې جګړې سره مخامخ دي. دا جګړه تر نوموړي د مخکینی ولسمشر باراک اوباما لپاره یو لوی جنجال پاتې شوی. ولسمشر ټرمپ تا کلی یوې خوا د امریکایي پوځ قمندانان د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره هغه هیواد ته د نورو سرتیرو لیږلو وړاندیز کوي، نو له بلې خوا د هغه سیاسي سلاحکاران ورته وایي چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږد به ګټه ونه کړي بلکې سیاسي تاوان به ورورسوي. د لیکنې تر مخه د امریکایي ځواکونو د مشر په توګه ډونالډ ټرمپ ته افغانستان ته د 2000 نورو سرتیرو لیږلو په اړه مهمه پریکړه کول دي. د چهارشنبې پر ورځ په کابل ښار کې د یوه ټرک په وسیله شوې بمي چاودنې وښوده چې د افغانستان 14 کلنه جګړه لا هم پای ته له رسېدو ډېره لرې ده. لیکنه کاږي لومړی د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د 15000 اضافي سرتیرو لیږلو وړاندیز وکړ چې تر هغې وروسته سپینې ماڼۍ د افغانستان پر پالیسۍ اوږدې سلام مشورې وکړې. په لیکنه کې په ناټو کې د امریکا د یوه پخواني استازي ډوګلس لوټ له خولې چې د افغانستان په اړه د امریکا دوه ولسمشرانو جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما ته مشورې ورکړي، زیاته شوې چې ولسمشر ټرمپ د ناټو د غړو هیوادونو لپاره ګرانه کړې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه مخته یوسي. بلخوا د اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی په لیکنه کې راغلي په داسې وخت کې چې برتانوي چارواکو د وړمې شپې د لندن ښار تر هغه بدون ته عکس العمل خوده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه هیواد ته د یو شمیر مسلمان هیوادونو د وګړو پر ورتګ د خپلې لانجمنې پریکړې دفاع کوله. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، موږ باید وخیار او زیګ ووسیګو، موږ له عدالتونو غواړو چې خپل حقونه بیرته راکړي، موږ د خپل امنیت د لا زیات خوندیتوب په خاطر د سفري بندیزونو پالیسي باید ولرو. لیکن وایي د شنبه په شپه د لندن ښار د ګڼې ګڼې په وسیمه کې یو ګاډی پر پیاده خلکو وخیژول شو چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول. د پولیسو او عیني شاهدانو په خبره له هماغه ګاډي 3 کسان ښکته شول او نږدې رستورانتونو او مارکیټونو کې پر خلکو د چړو چاکوانو ګزارونه وکړل، خو 8 دقیقې لا نه وې تیرې چې پولیسو 3 واړه بریدګر په ډزو ووژل. د برتانیا وزیر اعظم تریسا مې په یو بیان کې په لندن او مانچستر ښارونو کې شوي ورستي تر هغه بریدونه په کلکه غندلی او ویلي دي چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره به سخت ګامونه پورته کوي. لیکنه زیاتوي د روسیې، هسپانیې، ایټالیې، فلپاین، انډونیشیا، فرانسې، جرمني او هند حکومتي مشرانو د لندن ښار پر تر هغه بریدونو خواشینۍ ښودلې او د برتانیا له حکومت سره د یووالي څرګندونې کړې دي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د عراق د موسل یو د پام وړ شمېر اوسېدونکي چې غوښتل یې په هغه ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د روانې جګړې وتښتي وژل شوي دي. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنس د رپورټ مهم ټکی له فرشتې جلال زئی اورو.
د رویټرز خبري ایجنس یو ټلویزیوني ډله چې پرونې د موسله فلم اخیستی وایي چې په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د هغوی په وینا د وژل شوو خلکو جسدونه په زنجلي سیمه کې د حکومتي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې پر سړکونو پراته وو. زنجلي د عراق په موسل ښار کې له هغو سیمو ده چې لا هم د داعش د وسلوالو نه ده پاکه شوې او د عراق امنیتي ځواکونه عملیات پکې کوي. د عراق امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ وویل چې ځواکونه یې په موسل کې یوه مهمه سیمه د داعش د وسلوالو نیولې ده. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې له موسله د داعش د ټولو وسلوالو د ایستلو لپاره خپلو پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی دی. عراقي ځواکونو د شنبې په ورځ وویل چې د دجلې دریاب په لویدیځ کې یوازې 3 سیمې اوس د داعش د وسلوالو په لاس کې دي چې د زنجلي ځینې برخې هم پکې شاملېږي. د داعش له وسلوالو د موسل ښار نیول به د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری وي. موسل هغه ښار دی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي 3 کاله مخکې د خپل خلافت اعلان کړی و. د عراق امنیتي ځواکونو تیر کال په مونی کې د امریکا او نړیوال ائتلاف له هوایي ملاتړ سره پر موسل پوځي عملیات پیل کړل. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې موسل ونیو او په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
د پاکستاني ډان رسپانه په ولیکنه کې د دفاعي چارو شنن کې عامر رانا وای ویلی په اسلام آباد کې د ځانمرګي بریدونو ضد د مذهبي عالمانو تر فتوا ورسته هم د مذهبي ډلو لخوا بیلابیل غبرګونونه مخته راغلي دي. د لیکنې تر مخه د پاکستاني علماو د وروستۍ فتوا به وسلوالو ته دا پیغام ورکړي چې ګواکې ځینې مذهبي عالمان د وسلوالو پر پرتشدد ایجنډا منلو ته تیار نه دي. د لیکنې ځینې مهمې برخې لانی سي اجمل اورو.
په ډان ورځپاڼه کې د خبریالو شنونکو عامر رانا لیکنه خبره شوې چې پکې نوموړی لیکي د پاکستان په سر هیواد کې مذهبي او ټولنیز رویې یو سیروي او ځینې کسان او ډلې هغه حکمونه یا پرېکړې مني چې له نظریو یا ګټو سره سمون خوري. لیکوال وایي دا خبره پر استیو کې د مذهبي عالمانو له لورې اعتراضګرۍ ست فتوا وروسته د بیلابیلو غبرګونونو راتللو سره لا نور هم څرګنده شوه. رانا لیکي حکومت او منځلارو کسانو د دې فتوا هرکلی وکړ او دا یې د مذهبي سختدریسۍ ست د یوې مؤثرې آلې په توګه یاد کړه. خو بیا مذهبي ډلې په دېړه سره جلاوي د دارالعلوم اکوړه خټک مدرسه چې د رستیو کې ورته د خیبر پښتونخوا حکومت د سختدریسۍ ست مبارزې په برخه کې 3.5 میلیونه روپۍ ورکړي دي د دې فتوا په اړه یې ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي. دا کوڑا خټک مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځینې اسلامي حکمرانان د مغرب ګډاګي ګرځولې دي او وایي چې دغه کسان د خپلو مشرانو سید د جهاد اعلانولو جوګه نه دي. مقاله لیکي د مذهبي عالمانو لخوا راګرځې سید د فتوا لومړی نه ده خو دا ځلې بڼه څرګنده ده. په دې فتوا کې سانمرګي بریدونه د حکومت سید انتها پسندي حرام ګرځول شوې دي. ډان لیکي په تېرو وختونو کې ورکړل شوې فتوی زیاتې څرګندې نه وي او تر پاکستان پورې به محدود وي. عامر رانا وایي د مذهبي عالمانو په دې فتوا کې هغه خبره چې ښایي مولانا سمیع الحق کې خفه کړې ده هغه دا ده چې له دې فتوی څخه په ځانګړې توګه افغانستان نه دی وستل شوی. لیکوال وایي د مذهبي عالمانو دا وروستۍ فتوا به وسلوالو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهبي عالمانو یو برخه د هغې پرتشدد ایجنډې منلو ته تیاره نه ده. امیر رانا سیاتوی په پاکستان کې د سختدریزه کسانو لخوا نظریاتي ګواښ دومره پیچلی شوی دی چې یوازې د فتوو له لارې نشي ختمېدی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا د سوات په چارباغ کې د ولسی خیر خیګړې وټورنه د 2001 کال راهیسې د روژې په میاشت کې د سیمې غریبو خلکو ته وړیا خواړه برابروي. دغه ټولنې مسولین وایي هر مازیګر سلګونه کسانو ته د روژماتي او پېشمندۍ لپاره ډوډۍ او ترکاري ورکوي. د دوی په وینا د روژې میاشتې دغه لنګر په کاناډا هیواد کې میشتې هم د سوات د یوې مرمنې په مالی مرسته چلوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات مرکزی خار منګوري نه 80 کیلومتره لری چارباغ سیمه کې د یو غیر دولتي ټولنې پاتما شپی ویلفیر ټرست لاړخه په زرګونو مقامی ولستا د روزې په میاش کې روزانا تیار سالن یعنی انګولې ویشل کیږي. د کې لوبیا، غوخه، دالونه او چڼا شامل وي. د یادې شوې ټولنې یو مشر جهانزیب وایي چې دغه لړۍ دوی 100 کال وړاندې د یو وړوکي شان کټوي په خولو څخه شروع کړی و او ښه معیاري خوراک په غریبانو ویشي.
ماته یو کس وایي چې دا سونه خرڅه کې دا به زرکم چاته ما مخایا منګه زما خلله پسند 2001 یا 2 کې جمع شروع کړی و نو موږ به یو بتلا یا دوا یا درې په خولې نو هغه وخت کې به 3-4 لک روپۍ خرچ را لاغه به وي. ټیک ته زمانه والا نو هغه شی بڑھاوی دو زما خلله 13 کال ماته یاد چې 23 لک روپۍ خرچ شو وا سکال ورته ما 400 ګران دي 400 دغه دی هغه پروا نه کوي کوا بیا هغه شی موږ شروع کړو.
دغه اداره کې احسان نومي کارکونکي تنوي چې دې ترڅنګ مونږ غریبو خلکو ته وړه دوايانې او یتیمانو ته استوګنه او د زده کړو اسانتیاګانې هم ورکو او دغه تلکاری یا انګولې ترلاسه کولو ته هر قسمه خلق راتلی شي.
دا یو صدقه غونډه کې کار دی. زکات مکان هر سره راتلی شي. دا ډېر لري لري خلک راځي او دې خلک پکې راشي چې هغه چې مونږ سیب دانګولې استعمالو مونږ چې تکړه دا خبره او چیرته مونږه مهندت زه ونی مونږ دې ته ځاد دې سکون ملو شي.
دغه تلکاری یا انګولې ترلاسه کول لپاره هر مازیګر په سلګونو خلق ځان سره خپل لوخي راغستي او ویډیاي ترلاسه کوي. دوی وایي چې په دې ګرانه کې دوی ته دغه تلګاری د ډالۍ نه کم نه ده.
نادر خان نن دې زدياري کوم او আজি سم دې خو خوشاله کې دا ټول چارباغ هر سړي دار سړي کړه خوري او چارباغ څنګه ټا منګلور نور আজি سم د خیر خېګړې ډیر کارونه کوي د خلکو سره
د دې چارباغ یما دیاړي میاړي کوم او دین ګل راځي د আজি سم منګل راکې روزه پم نیسو
او پښمنه پم کو او عزیز عبد خسر ر او خلکو در پوره تاون کې عزیز صاحب ډیر خلک غول زه خو خپل ما خمر جماعتون په پښمنی مالی مخرمه
تلکاری ویشن کی وای چې دوی روزانه د لسونه تر 1200 پوری دیګونو کې دغه تلکاری پښپګو تنانو پخوي او روزانه تقریبا په دغه 1000 رقم 1 لاکھ روپۍ خرچه کیږي او دغه ټوله خرچه کینیډا کې اوسیدونکو یو زنانه چې د سواد سره تعلق لري ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سوردونکو ستونزې او سرکار خبرونه تاسو ته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام تحصیل ولسوای چې یادو سیمو ته د کلونو نه پس واپس شوي دي او د حکومتي ژمنې باوجود د دوی د سیمو په روغتونونو کې د صحي عملی د نشتوالي له امله دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. دا چې حکومت ولې د شمالي وزیرستان په روغتونونو کې د صحي عملی موجودګي نه یقیني کوي، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
میر پاس پتنیا چې دوی کا مایدای چې دوی نه به ډاکټر څنګه بسرو شي چې یور دوی نه بسر راسي.
دلته رحیم بی چود پداشه ایم بی ایس تقریبا دوا ډاکټرون دیګه او پداشه دوی نشتاغه پوس ایجنسی سرجن چې کیمادو شامل شته دوی نه سپلای کوي دایدا بقایدہ سره چې کیمادو د ازری دادا یقیني به کو جوړ کو
د سپینوام او شوی تحصیل د ولس پستونزو مبنی زمونږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو په هم ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان لری پرتو سیمو سپینوام او شوا کې میشته خلک وای چې دغلته د صحي سهولتونو نه محرومه دي او سیمه کې د صحت واړه واړه مرکزونه غیر فعاله دي. دوی وای د صحت سهولتونه د نشت برابر دي چې د صحت محکمې مشران او نور واکمن دغلته پاملرنه وکړي. شمس النظیر وای سیما کې د صحت مرکزونو کې دوايي نه ملاويږي او میر علي میرانشاه روختونونه ورنه لري پراته دي.
د میر پاس پتنیا چې دوايي کمایده چې دوايي نه به ډاکټر څنګه بسرو شي چې یور دوايي نه بسر راسي. میر د سپټالینا بالکل خالی ویلور دي. میر وړه ویډ کې د میر زنانا د میر بډاګون وداته ډیر سخت تکلیف ته ځکه چې واخ نه واخ بیمور شي دا میر و ستاری اسپیتال تنه شي رسوله ځکه چې خو نه باندې تاوړای شي نه پښا ورته تاوړای شي. میرې میرم شاه چې کیمد د دې میر نه لره دو اغرین ډاکټر پرته چې میر کیمې مسالې دي د اسپیتال عدد میر حال شي ډاکټر د پښښینی زنانه ډاکټر هاوی پښې
نیک سلام وای کومو مرکزونو کې چې ډاکټر وي پکې دوايي او نور سہولت نه وي او ډیرو کې ډاکټران یا لیډی ډاکټر اخوسا چې ایل ایچ وی هم موجود نه وي او پر ډیلیوري کې سونو کې د سخت مشکل سره مخ وي.
دلته رحیم بی چودو پداشه ایم بی ایس تقریبا دوا ډاکټرون دیګه او پداشه د وی نشتاغه پوس ایجنسی سرجن چې کیمادو شامل شته د وی نه سپلای کوي دایدا بقایدہ سره چې کیمادو د ازری دادا یقیني به کو جوړ کو چې کیم سی ډی دیګه سی ډی نان فنکشن دیګه چې کیمادو دغه نوټو سوخلیګا او مینه نه مجدا اپیل کې چې د ایجنسی سرجن سره خپل خبره وشي د میشه دوا بچونی د داخل کوم لاګا د پلار شمه چې کیمه شته د ډټ چې کیمه شاو شګه د سپټال په واجا باندې ډاکټرونه په واجا باندې چیلتر کا فیسیلیټی نشتا او خاص کر دلته میشه ال ایچ وی غټه مسله دوا چې ڈیلیوری چکیم کے سینا دیو آگا دلتا ہمیشہ ہاٹا مسالہ دور لکا ڈیلیوری چکیم ایل ایچ وی نشتا گا پتا علاقہ شگا چپا ہر اسپتال شے ایل ایچ وی موجود آئی گا.
دا شمالی وزیرستان دا غلر پرتو سی مخلق غختنا کڑی چے دولت دا جوان بنیادی سہولتو ناور کڑی او دا غسی میں چے دا کالونو راہ سے دا پاما غرز دلے ورته د خصوصي توجه وکړي.
د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام د تحصیل د ولس د غستون زمې د یادې سیمینا د پاکستان په پارلیمان کې غړي ملک محمد نذیر مخې ته کې خوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې ملک صاحب د شمالي وزیرستان د سپینوام او شوي تحصیل خلک وایي چې دغلته کې ودانې خود هسپتالونو او د بیچوګانو شته خو هغې کې ډاکټران نشته او په دې نږدو کې دغلته کې سددي د وجې نه مړینې هم شوي دي د خلکو
کو نو تاسو خو ډیره داوی کوي حکومت هم داوی کوي چې موږ دغلته کې د بیا رغونی کارونه کړی دي خدا ولس چې سوي نو دی کې سمره حقیقت ته
بالکل خبره دې ټول ته ځای باندې دو چې پناه وزیرستان کې نه د سکولې کابینه تا کازه دا وایي چې حاضر ها وي دي دا انشاء ایگزیکټ دا خبره او ټیک دي کنه دا غارنګ دې سپری پتالینا دا په حاضر ها وي دي کنه او کازه دا خبره ته چې ما خبره وکړه په دې کې هغه فیسیلیټی نشته چې کوم فیسیلیټی په پشاور کې دي په لاهور کې دي په اسلام آباد کې دي یا چې مدر مل پنورې علاقې کې دي کنه او دا بالکل ټیک تو په دې باندې په مخکې د ډایرکټر سره او د گورنر سره د ایسی سره سپیشل میټینګ کړی ہے اس میں ہمیشہ دا خبر ہے کہ اندو کی جگہ ہاتھ میں قلم قلم خور ریمی چنجر ماحول جڑ کی میر ریوا علاقہ تا یو پالیسی ویر کی آ پالیسی سے دے ٹولو دے پرا یو برابر اجی کنا
سلا
پدی خبر زلا گیا یو تو خبر بالکل ٹھیک تو سلا دا اوری زلر نہ دی کنا تے ان سلا ایجنسی سر جان مت کلیئر کردا خبر گورنر تکڑی دو کنا کہ دا خبر زلا تو ٹھیک ہو رہا تے اسپتالینا اوس کولینا دا ز چلو ہے بولا تو پدا کے کیچر دیتی ہے کو اور کر
اوس ملک صاحب ګوره تاسو خوای کنه د اوس نه نه د ډیرو مدونه دا وای چې اوس شمالي وزیرستان کې امن راغو شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې کارونه روان دي خو ټول خلک شمالي وزیرستان د درې سلور کاله د کډوالې عمر تیر کو خپل کورونو ته لاړ د ډیرو زیاتو تکلیفونو نه پس نو اوس الته ورته سهولتونه نشته
امن خبره تو وکړه ببر صاحب امن الحمدلله امن الحمدلله په ناتو وزیرستان کې مکمل بحال دہ بالکل امن الحمد للہ بحال دہ کل امن بحال سی پن عورت سے بیا ترقیاتی سینے میں کیجیے گا اور ان شاء اللہ داغا کا مشاع سکم بزور دہ پابند مکمل اچھا رہا ہونا دو وہ مصرف یہ خبر کری دو کہ ہر ٹیم ذکر چار سی آغا عوام پر مرضی رکھی جی جو پندر مشاع کے الحمد للہ دب ادب چار رہا ہونا دو مارکیٹنگ رہا ہوں وہ اگر نہ علاوہ ہٹ کر یہ دا خبر زکات وزیرستان تھا نواز تاون یہ تقریبا 1100 کرینا ہے یہ پرول سوائی دای دا و دی میرم شاہ اگا خال کا یہ بچا کرینا پر میرم شاہ بازور کڑنگ شی دی آتا یو تاون جولی دی چا اگا تاون ان سر دا تاون لک بہریا
گورا ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب گورا دا اوسنے زمون موضوع د غلط کی د دکانونو او د کورونو د مونږ موضوع دا خلق د علاج د سہولتونو نه بغیر مری دغل تکی دا خلق تلی دی او بیماران ماشومان د علاج د سہولتونو نه بغیر مړکیږي د ټول نغټه دغه موضوع دا چې دغل تکی به ډاکټران کله راځي ال ایچ وی به کله راځي ډیسپنسران به کله راځي دوايي به کله ورکل کیږي
بالکل ورته په فل حال په من لول باندې زیاد کوي چې د دې اساس پټال مکمل چلو دی پاکه ټول فیسیلیټی موجود دی هغه ته پته شي ته پښتنه کرای شي د هغه رنګ دې مرلي چې کوم هاي لیول باندې اسپتال دی هغه چلو دی په هغه کې هر نمونه ټریټمنټ کیږي کنه پاکې هیڅ کمی نشته د سپینوام ټیک اسپتال دی هغه ته دې ته سوای دی هغه ته می فنډ کړی ان شاء الله په دې کول کې کمپلیټ کیږي د هغه رنګ دې سوې اسپتال چې کوم هډ کوارټر هغه ته دې ته سوای دی په هغه باندې چتونه شوی دي ان شاء الله پلاستر شوی دي هغه به کمپلیټ کیږي کنه ان شاء الله دا پدې کې ډاکټرونه نشته کنه پدې کې ډاکټرونه موجود دي پدې کې دوی موجود دي ای دا کمی شته چې ای ټو زیډ باندې موجود پدې کې څه کمی به شي دا او پاغا باندې می ان شاء الله کوشش کوي مو تقریبا یو هفته مخکې د سرجن سره خبره کړې ده کنه چې یو دوی خبره دي کنه زه دې ټونه په هر حال کې سپټال چلو غواړم دا غارنګ می اډوکیشن افیسر ته ویلي دي کنه چې په هر حال کې ټیچر پس کو کې زفرزټ دنه غواړم چې حاضر وي پدې باندې ان شاء الله زړه یا کنه ان شاء الله زه ته تګرتی ده کوم شروع کی در کاوه چې په دې کې مو دوی چې سره سپیشل میټینګ شو دی یو چې زه به دن رات پی کار کړ هغه لګیا دی تقریبا د تخیل دورا کړی دوه رزمات دورا کړی دو هغه په دې باندې ډیر فوکس دی چې میر اول په تعلیم او په صحت باندې چې کومه میر ډیر چارو کیرا ان شاء الله نن کو ستارت شو دی خلک غلای دی
اس ملک سے په شمالی وزیرستان ترسنگ په نورو قبایلی سیمو کې اسپیتالونو ته کالجونو ته سکولونو ته عملا ناراضی دا مخکم لویه مسله وا اوس بیا دا مسله را منځته کیږي دغلته کې د عملی راتګ به څنګه یقیني شي
اسانه طریقہ چې زه بار بار دا خبره کوم چې دغه جړ چې موږ فاټا سټیټیټ شاور دی اصل ټول نظام داسې لکه د بجلی گریډ گریډ نه چې کله بجلی چلو شي بیا بهارا علاقہ کے لیٹ بال سی پنکھا چلو سی کنا فیکٹری چلو سی کنا دے میر دے دخت گریڈ آگا پاتا سیکریٹریٹ تک چھ آگا کلا فہال سی آ امین سی نور داغا نظام ٹوٹ چکی جی چھ چھ پر پاتا سیکریٹریٹ دکھ سوائی نہیں طرح دا مسائل بالکل بھی
گورا ملک صاحب تاسو دے دغ ادارو دے درغلو او دے مسلو معلومات شتا او بار بار وائی نو پدی اړه باندې تاسو په اسمبلی کې په پارلیمان کې یا هغه چارواکو سره چې د دې ذمہوار دي ولی خبره نه کوي لکه گورنر شو یا د سفران وزارت شو
یا ته یو یې خبره ته بابر صاحب ته څه ولی خبره نه کوي دا خبره کزه ته توجه ضروره مو کړی دوه نه پن میډیا مې کړی دو گورنر څنګه مې کړی دو ایسیس څنګه مې کړی دو کنه ودا خبره به څنګه پټ نه دو کنه نن چې څومره تبهی کیږي د ټولې پټ تبهی کیږي کنه اگر کو تو تا پتا ستا مو تا پتا ستا اللہ پر تمیز ما کو کنا یو اورید کو میر دی اللہ سره کې شیش تا اول زخ په ځون خبره تا یی چې یو یو سره تا یو غوتا غزوی سرور غوتا خپل ځان ته درو پس کیږي کنا اول زخ په ځون ته خبره تا بیا ځه کنسلټ کسون تا کته تیم دې د ذمہ وار کسون دی کنا نن می دنیا همیشا غنه دی دو دا دنیا همیشا دی او همیشا دنیا نه دو دنیا ډیره مختصره دو
نہ نو چارواکو تاسو ته جواب ملک صاحب چارواکو تاسو ته جواب کړی دی چې عملا یا دغه ډاکټران یا دغه استادان ولی نزی مسله صدا
یاره خبره دغه دکانه چې دا چاته خبره وکړي کنه بالکل د خبر انکار نشي کولای چې تاسو په لاین باندې دې خبره نه انکار کو نه کو عمل نه پکې دي کنه خبره کو د عمل عمل سے زندگی بنتی ہے جنت دی جہنم دی
اس ملک سے ستاسو گورا تعلق دا واکمن گن سر دے پا مرکز کی ستاسو حکومت تے وزیر دا سفران ستاسو دا حکومت تے نو ستاسو پا خبر باندے ممل نکی گی
سفران باندے سر کو دائی نستا اللہ حضیر نظیر دائی شی پا دین چی تی آغا دیر مخلص تائی دیر زید کو سرس کو خصوصا دا ایڈی پیز دے پر زیدر چا وقت لکنا تا کہ کرتی رسا چندی ہے وقت لے ہار جی تی تون رسا والے کو فلحال تین دی سفران باندے سر آغا اختیارات نستا چکی مخته تو کلا مخته دی کنه این آغا اختیارو توتلی آغا اختیارو آجی دن آخر سا چوه دی کنه بین سخفل کلا کلا وکو دی سفران منی سر منسی دن داستو لکه یوا دکونا آغا پاویی دقا آغا فات افغان ریسیز جو سخا آلو سرادو ایدارا نور خودی سر آغا پاور نسا تلات کلا مخته پاورو دی سفران سر
تاسو دی سپینوام او دی شوال او دغلت نور او د شوی تحصیل خلکو ته س زیر ورکوي چې د دوی دا مسلې د صحت دا مسلې به کله حل شي
ببر ته به د سینوا و د سب تو دوه نه مینا وخت سره بلکې زه دا وایم چې د مو د پرا ټول وزیرستان دا د یو کېر باندې دا د مو سبا سره د مو یو کېر وا و د سب سینوا مخه ته دا یو خبره کو چې په مو د یقین کو په لاره یقین کو ځکه چې الله زړه ور دی علی مون به ذات څخه جوړ دی دا موتا تاسو دلته لکه خپل دعا ورنا دا چې دا یو اتحاد کړو هغه اتحاد په وجه سره نن زه په پارلیمنت کې ملته هغه دې پر زدا خوش خبری ورکاو چې ان شاء الله دی الله په فضل سره دې په دعاګانو سره دې نه دا کوشش کوي چې څو ستنو دې مو په کې نیور کې دې سپټلې دې کولې مثلا او دې روډې مثلا ان شاء الله دې او به مثلا زدا چې په دې کې دې دې دا مثلا قران شي وہ دے دے کی کم سمرا مطالباتی سنا چکو انشاءاللہ آغا شریف دی وہ تکیم بچی دی کنا جا دے مو انشاءاللہ یہ دے سرا وعدہ آنے دو یہ سرا وعدہ دو کہ کم سای پر مو بلی کیزی یہ دے دے پر دے مو در وزی 24 ہاؤس کلاو دی زد آغا ایمینے نیو یہ ایمینے وزی کا زنور رکھے جا دے عوام انا پتی دی کنا
اوریدون کو داوه دنن خبر وناستون دیو سرکار کستا سو هم سستون زوی نو زمون تر غوی ضرور راور سوی زمون د پیغام ریکارد کولو ټلیفون نمبر داده 00 سلور سو شل دوویش یولس سلیریش یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوري.
باختر